په افغانستان کې د ماښام 4 بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په کندهار کې کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې په راپور کې اوریدلی سئ. تر خبرونو وروسته اجمل اند خبرونه لولي.
نن امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټر تسلیم کړی. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد په تحصیلي نظام کې ستونزې موجودې دي او په راتلونکي اونۍ کې به د بشري منابعو یو عالي شورا جوړ شي چې دې ستونزو ته به هم رسیدګي وکړي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر نن د سوریې د ادلب د بیرته نیولو د عملیاتو د پایلې اعلان وکړ. بشپړ خبرونه واوري. نن امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټر تسلیم کړی. افغان لوري ته د دې هلیکوپټرو د سپارلو په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ولسمشر اشرف غنی هم کندهار ته سفر کړی و. ولسمشر په دې غونډه کې تر ګډون مخکې په کندهار کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې محصلانو او استادانو ته په وینا کې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. ولسمشر غنی وویل چې نړۍ بالاخره د افغانانو د 40 کلونو ستونزه او غوښتنه درک کړه.
ټول نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ وو او موږ د 40 کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي. اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر اشرف غنی ویل د افغانستان د امن لپاره مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول د افغانستان ګاونډیان په صادقانه توګه کار وکړي او له رامنځته شوو فرصتونو څخه د سیمې د ثبات لپاره کار واخلي. ولسمشر غنی په پانتون کې د محصلانو په دې غونډه کې دا وویل چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول ستونزې موجودې دي. ولسمشر ژمنه وکړه چې په راتلونکي اونۍ کې به د بشري منابعو عالي شورا جوړ شي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو به په دوامداره توګه غور کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو د واکونو زیاتول د وسلوالو روحیه کمزوري کولای شي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیرین ازادي رډیو ته وویل تر دې مخکې امریکایي قومندانانو له افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ په برخه کې محدود صلاحیتونه لرل او محدود مرسته یې کولای شوه.
پخوا د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته قیدات درلودل او آزاد لاس یې نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي.
امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 4 شنبه په ورځ د خپل هیواد له پوځي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د پوځي قومندانانو پر صلاحیتونو پخواني لګیدلي محدودیتونه لري کړي دي. د جوزجان ولایت په قوشتېپې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته 10 تنه وسلوال وژل شوي او 30 او زیات نور ټپیان دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې وونه کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کړی. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د مالیې وزیر د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې د کوربتوب چمتووالی نیسي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې ولسمشر نن د سوریې د ادلب د بیرته نیولو د عملیاتو پایلې اعلان کړ. رجب طیب اردوغان نن په یو تلویزیون وینا کې ویل د ادلب د امنیت د ټینګښت لپاره د تازه اقداماتو په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه نن په ادلب کې ډېر جدي عملیات روان دي او د عملیات به دوام پیدا کړي. د سوریې د شمال دا ولایت د یاغیانو په کنټرول کې دي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې او سوریې ترمنځ پوله کې د ترکیې د نظامیانو د سیاتیدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. ترکیې له روسیې او ایران سره تر یو توافق وروسته او په سیمه کې د اوربند هڅو په لړ کې د سوریې او ترکیې پر پوله خپل نظامي حضور پیاوړی کړی دی. د پاکستان پولیس وایي له هغه ټپیانو 4 تنو نور هم صبر کړی چې د بلوچستان ایالت په یو زیارت کې ځان وژونکي برید ټپي کړی وو. له دې سره د وړمې ورځې د دې پیښې د مړو شمېر 40 تنو ته ورسید. د پاکستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد اقبال نن وویل د پیښې 40 تنه نور ټپیان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپونه سخت دي. وړمه ورځ د بلوچستان ایالت په جلمکسي سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې ځان وژونکي برید شوی و. د داعش وسله والې ډلې د دې برید پر غاړه اخیستې وه. امریکایي چارواکي وایي په نیویارک کې درې مشکوک ترهګر نیولې دي. په نیویارک کې فدرالي څارنوالانو تېره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوک کسانو غوښتل چې په ټایم سلور لارې کې بمونه کیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوي وه دا بریدونه تېر کال د روژې په میاشت کې شوي وای. په تورنو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی ده چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو په چمتو کولو کې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی ده چې پاکستان کې اوسېده او نیویارک ته یې سفر کړی و څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم یو 20 کلن فلیپینای ده چې په دې تورن شوی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې استولې دي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړي چې پر سعودي عربستان د 45 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبرې کړي اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. دا خبرونه
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر وایي د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی،
اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کوي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسي جرګه په اورزګان کې تر شلو د زیاتو افغان سرتیرو پر وژل کېدو امنیتي چارواکي استجوابوي.
اته بیا زه د اردو په اورزګان کې یو کس نه ژوندی ځینې وتلی دی، نه یو موټر، نه یو ټانک، نه یو مسلا د حکومت لاسته ورغلی دی.
د ننګرهار چارواکي ادا کوي د پاکستان له خاورې پر ځینو ولسوالیو حملې کېږي.
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کیږي، په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کیږي.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونه ته د دوو بلاک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ سوي وه. په دې اړه جوړ سوو مراسمو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او نورو عالي رتبه افغان چارواکو برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بلاک هاک څرخی الوتکې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. نور تفصیل دپاره ورځو کندهار ته صادق رښتینی سره په مستقیم تماس کې. د رښتینې صاحب په دې اړه په جوړ سو مراسمو کې کومې څرګندونې او ژمنې وسوې؟
بلې سالی صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، ولسمشر غنی جنرال جان نیکلسن او د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي خبرې وکړې. ولسمشر وویل نن د افغانستان لپاره تاریخي ورځ ده چې افغان ځواکونو د تیرو درو کلونو پر مهال د هوایي ځواک په تاریخ کې ډېر پرمختګ کړی. ده وویل چې طالبان د جګړو له لارې نشي بریالي کېدلی. د ده په وینا که طالبان په دې فکر کې وي چې افغان ځواکونه به مات کړي، دا فکر دې له سره وباسي. د ولسمشر په وینا اوس د افغانستان د فضا کنټرول د تورو بازانو تر واک لاندې راځي. ولسمشر دغه راز وویل چې دوی اونۍ وړاندې د کندهار په 215 ماتل کلي اردو کې افغان پوځیانو همدا یوه خبره او غوښتنه مطرح کول چې موږ چورلکی غواړو. د ولسمشر په وینا موږ وینه به هول نه غواړو، یوازې د خپل وطن دفاع کوو او دا زموږ حق دی. د ول چې غوراوی د مخالفینو په لاس کې دی چې هر لار خوشوي، ځکه چې په جګړه کې نه زموږ هوایي ځواکونه متولي سي او نه هم کومندو او نه هم ملي پوځ. د ولسمشر په وینا نن د افغانستان د ځکه او هوا د کنټرول ورځ ده او افغانستان به د ترهګرو په ډیره بدل شي. ولسمشر دا راز یو ځل بیا وسلوالو ته د سولې وړاندیز وکړي. نو موږ وویل افغانان د دیموکراسي او ازادي د ساتلو په لومړی کرښه کې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن هم خبري وکړه. د ویل افغانان د بشریت د دفاع لپاره جګړه کوي. د جنرال جان نیکلسن پر وینا طالبان نسی بریالي کېدلی او افغان ځواکونو ته دغه هلیکوپټر ورکول د جګړې د پای په معنا ده. نموړي ولسمشر ته وویل چې موږ در سره یو او طالبان او ملاتړو ته دا پیغام دی چې نور وینه ته د نه باس کړی. د نموړي په وینا تر 2000 د دې شم کال پرې به دا ډول یو سلو نه پنځوس نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپارل سي.
ډېره مننه صادق رښتینی. و په کندهار کې ومودل چې ولسمشر محمد اشرف غني په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې افغان ځواکونو ته د دوو بلاک هاک هلیکوپټرو د سپارنې لپاره جوړ سوي وه. ولسمشر په کندهار کې د افغانستان لپاره نننۍ ورځ تاریخي وبلله. ولسمشر محمد اشرف غني د ازادي راډیو د خبریال له مخې چې د په حواله چې شیبه مخکې کابل ته ورسېد، د افغانستان ولسمشر وایي چې د آسیایي هیوادونو امن د افغانستان له امن سره تړلی دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په کندهار کې د بلک هاک هلیکوپټرو تر تسلیمي مخکې په یوه غونډه کې کړې. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
ولسمشر غني د شنبه په ورځ د ملي شورا او کابینې د یو شمېر غړو سره یو ځای کندهار ته راغلی او په دامان ولسوالۍ کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې د دغه پوهنتون د استادانو، محصلانو او د خلکو د استازو یوې غونډې ته په وینا کې د نړیوالو سره وروستیو هوکړو ته په اشاره وویل چې د نړیوالي ټولنې سره د افغان حکومت د همکارۍ تړونونه د جنګ لپاره نه بلکې د سولې او امن په خاطر دي او دوی د افغانستان د سولې لپاره د رامنځته سو فرصتونو څخه د ښې استفادې لپاره د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان څخه د زیاتې همکارۍ تمه لري
او موږ نړیوال تړونونه د جنګ لپاره نه دي، د سولې لپاره، د همغږۍ لپاره دي، د دې لپاره چې موږ یوازې نه یو. نن ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې موږ سره څنګ په څنګ ودرې او موږ د څلوېښت کالو د ولس غوښتنې باندې په حق راسي، اما په دې وخت کې عقل دا غواړي چې هم پاکستان ته لاس وړاندې کړي چې ستونزې حل کړو په بنیادي توګه.
ولسمشر طالبانو ته هم په خطاب کې وویل چې د جنګ د لارې بریا ته نه سي رسېدلی او که غواړي چې د افغانستان ستونزې هوارې سي نو د مذاکراتو میز ته د کښېني او د تاوتریخوالي څخه د لاس واخلي.
طالبانو ته لاس وړاندې کړي چې راسئ په مذاکرو کې، سیاسي لاره د حل د سولې لاره.
ولسمشر غني له دغه مراسمو وروسته د کندهار په هوایي ډګر کې په یوه بله جوړه سوې پوځي غونډه کې برخه واخیسته چې د امریکا د پوځ لخوا افغان هوایي ځواکونو ته د بلیک هاک هلیکوپټرو د لومړۍ جوپې د سپارلو په مناسبت جوړه سوې وه او دوی بلیک هاک څرخی الوتکې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارلې. د الوتکو د سپارلو په دغه مراسمو کې د امریکا په مشرۍ د کاتې ماموریت د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان دکنسل او یو شمېر نورو بهرنیو چارواکو هم ګډون کړی و. افغان حکومت ویلي چې د بلیک هاک الوتکو په ترلاسه کولو سره به د روان جنګ لوری بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شپاړس کاله مخکې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوه. سره له دې چې په شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د ختمولو ژمنې سوي، خو لا هم جګړه روانه ده او هم افغانستان ته نور امریکایي سرتیري لیږل کیږي. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه.
لنن څخه پوره شپاړس کاله د مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې په وړاندې حمله پیل کړي. له همدې اعلان راهیسې تر نن پورې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي او جګړه هم دوام لري. واشنگتن اگزامینر ورسپنې په همدې اړه یو راپور خپور کړی دی چې وایي د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا خلکو ته په ټلویزیوني وینا کې وویل، زما په سپارښتنه د امریکا متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې د روزنیزو کمپونو او د طالبانو د رژیم د اډو پر وړاندې بریدونه پیل سوي دي. بوش زیاته کړه، بریتانیا په دې بریدونو کې له امریکا سره مرسته کوي. کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو ژمنه کړې ده او نورو هیوادونو هم له امریکا سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړه. د امریکا درې څلوېښتم ولسمشر په هغه وینا کې وویل، نړۍ په یوه ټولیزه اراده زموږ ملاتړ کوي. دغه پوځي اقدام شاوخوا یوه میاشت وروسته له هغه وسو چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه پر واشنګټن ډي سي او نیویارک ښارونو تروریستي بریدونه وسوه. واشنگتن اگزامینر ورسپاڼه لیکي، اسامه بن لادن چې هغه مهال د القاعده شبکې مشري کوله دغه بریدونه تنظیم کړي ول. په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شو. پخوانی ولسمشر بوش په خپل وینا کې پر امریکایانو ژغ وکړ چې له زغمه کار واخلي او امریکایي ځواکونو ته دعاوې وکړي. تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو بل پخوانی ولسمشر بارک اوباما چې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې وه، د 2018 کال په جولای کې وویل چې دی به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختموي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه لیکي د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې دفاع وزیر جیم ماتیس د تیرې سې شنبې په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالات به خپل ځواکونه په افغانستان کې د جګړې لومړیو کرښو ته ورنږدې کړي څو پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ماتیس دا هم ویلي امریکا په پام کې لري نور 3000 پوځي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. له دې سره به په افغانستان کې د ټولو ډېره امریکایي پوځیانو شمېر 1400 ته ورسیږي.
ومردل چې شپاړس کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل سوه او لا هم ادامه لري. د ولسي جرګې اداري هیئت د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې له شلو د زیاتو افغان سرتیرو د وژل کېدو په اړه د اورزګان او امنیتي ادارو چارواکي د پښتنو لپاره وربولي. د ولسي جرګې رئیس دغه پیښه یو ناورین وباله. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري له شلو د زیاتو افغان سرتیرو وژل کېدل د ولسي جرګې له کلک خبرګون سره مخامخ شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د وکیلانو له اندېښنې وروسته ټینګار وکړ چې په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترڅنګ د اورزګان له سیمه ییزو چارواکو هم پوښتنې وسی. اورزګان پیښه یو ناورین ده. موږ به د رئیسانو په کمیټه کې په دې اړه یو ځانګړې غونډه په ایجنډا کې شامله کړو چې د امنیتي مسؤلینو تر څنګ به د اورزګان اداري مسؤلین د ملت کور ته خپل ځوابونه وړاندې کړي. که څه هم د اورزګان سیمه چارواکي په پیښه کې د څلورویشت سرتیرو د وژل کېدلو خبره کوي خو د ولسي جرګې غړي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د ملي اردو شپږویشت سرتیري وژل سوي دي. که څه هم یو شمېر وکیلان په اورزګان کې د سرتیرو وژل کېدل په وخت د مرستو نه رسېدل او امنیتي او دفاعي ځواکونو کمزورتیا بولي خو د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی بیا په دې اړه د اورزګان سیمه چارواکي په ځانګړې توګه والي ګرام بولي. ښاغلی بارکزی ټینګار کوي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول پیښه په اورزګان کې رامنځته کیږي بلکې له دې وړاندې هم ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوې دي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د چوري په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې څلورویشت افغان سرتیري ووژل سول. د اورزګان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دغه جګړه چې څلور ورځې دوام درلود بالاخره د ملي اردو اته سرتیري او شپږ پولیس پکې وژل سوي دي. له دې وړاندې هم د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته په خپل وخت د مرستو د نه رسېدو له امله په حکومت انتقادونه سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل سوي سرتیرو شمیر اتلس تنه یاد کړ او دلیل یې د وسلوالو مخالفانو زیات شدت بولي. هغه وایي دا چې د دښمن د فشار تعداد زیات و دوی مقابله کړې وه خو له بده مرغه شهیدان سوي وو. دفاع وزارت یو پلاوی ټاکلی او په سیمه کې په چړنو بوخت دی. که چا هم ناغېړي او اشتباه کړې وي هغه به څرنوالي او عدلي ارګانونو ته معرفي سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسي جرګې غړي وایي افغان سرتیري په ډېرو مواردو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کمو امکاناتو سره مخ دي او همدا د دې سبب سوی چې د جګړې په ډګرونو کې د افغان سرتیرو د تلفاتو شمیر لوړ سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم په نوم شورا وایي د انتخاباتي کمیسیونونو اوسنۍ رهبري خپلواکي نه لري او دغه کمیسیونونه نسي کولای چې په هیواد کې شفافې ټاکنې وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردوي. نور حل د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا ادعا کوي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو اوسنۍ رهبري د رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره د خپلواکۍ ترڅنګ لازم ظرفیت هم نه لري. د دې شورا د رهبرۍ پلاوی او د افغانستان د نوې جبهې غړي صدیق پتمن د شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره پکار ده چې یو لړ ځانګړي میکانیزمونه جوړ او په انتخاباتي کمیسیونونو کې هم بدلونونه راشي. ښاغلی پتمن انتخاباتي کمیسیونونه په نه خپلواکۍ تورنوي وای چې د ارګ پخله کار کوي.
د رڼو ټاکنو غوښتونکي او رڼو ټاکنو لپاره باید میکانیزمونه جوړ شي، افراد تغیر شي او متحد افراد وي. اوسني افراد نه رڼو ټاکنو ته ژمن دي، نه مستقل دي او نه باور لري. حکومت مستقیما مداخله کوي، ارګ انتخابات مهندسي کوي او په خپل باندې کمیسیون د ارګ پخله باندې کار کوي.
د افغانستان د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې یو شمېر نوي او زاړه ګوندونه او جریانونه پکې شامل دي، د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې په دغو کمیسیونونو کې د ګمارونو لړۍ ودروي او د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د هر نوو وسایلو د اخیستو ترڅنګ د برېښنایي سیستمونو قراردادونه هم وځنډوي. د دوی په خبره ټاکنیز کمیسیونونه باید یو اړخیز نه وي، بلکې د یو مشارکت له مخې رامنځته شي او پکې سیاسي ګوندونو او احزابو ته هم ونډه ورکړل شي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي بل غړی مسعود رشتوال د انتخاباتي کمیسیونونو د مسولینو او غړو ترمنځ د نه همغږۍ موجودیت په دغو کمیسیونونو کې پراخ فساد او د لازم تخصصي او مسلکي ظرفیتونو نشتون هغه لوی ستونزې یادوي چې د ده په خبره د خلکو اعتماد ته زیان اړولی. ښاغلی رشتوال وایي د افغانستان د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د رڼو ټاکنو غوښتونکي ده او د دې لپاره یوه طرحه هم جوړه کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا هغه ادعا ردوي چې ګواکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواکي نه لري او د ارګ په خوله عمل کوي.
کمیسیون وړ کسان لري، ټول مشهور څیرې دي، د یوې شفافې پروسې په اساس باندې دلته تعین شوي دي، کمیسیون ته راغلي دي. څومره معلومات لرم کمیسیون مستقل ده، د تاریخ د انتخاباتو څنګه اعلان کړی هم مستقلانه اعلان کړی، د ټکنالوژي څخه استفاده پر راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت او عدالت په خاطر باندې دا هم د کمیسیون تصمیم و چې په کومه مراکز ارزیابي چې هغه پروسه پای ته ورسېده په ډېرې کامیابۍ سره په ټول افغانستان کې د هم د کمیسیون تصمیم و.
ښاغلی سید وایي سره له دې چې د بودجې او امنیت له پلوه دوی یو لړ اندېښنې لري، خو بیا هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې ټاکنې په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ننګرهار ولایتي اداره ادعا کوي پاکستاني ځواکونه په هغو سیمو کې چې افغان قواوې پکې د وسلول پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري بریدونه کوي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره ویل تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې دی غاړه د ننګرهار پر یو شمېر سیمو راکټي بریدونه روان کړي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د پاکستان له خاورې دغه روان بریدونه اکثره په هغو سیمو کېږي چېرته چې افغان حکومت غواړي د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات وکړي.
هغه سیمو کې بریدونه ترسره کېږي په کومو سیمو کې چې زموږ د قوتونو له لوري د مخالفینو یا د ایزپلو په موخه عملیات ترسره کېږي، دوی په هماغه سیمو اکثریت توغندیز بریدونه کوي. زموږ په فکر یو ډول نه یو ډول دا د مخالفینو سره همکاري ده او زموږ د عملیاتو د ناکامېدو په موخه دغه هڅه ترسره کېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا غړی ذبیح الله زمری هم وایي د روانو راکټي بریدونو له لارې پاکستان غواړي چې د افغان ځواکونو بریالي عملیات له خنډ سره مخ کړي.
دا په هغه سیمو کې بریدونه دي چې هلته دولت د پرمختګ خواته دی او زموږ وسلوال پوځ پرمختګ کوي او د پرمختګ په حالاتو کې دی چې موږ خو قوي لاسته راوړنې لرو. په هغه ساحو کې چې دښمنانو حضور درلود هغوی د لمنځب دلو د نابودېدو حالت کې دی. پاکستانی بریدونه په دغه مقصد اوس لپاره کېږي چې دوی غواړي چې دغه بریدونه تر تاثیر لاندې زموږ قواوې راولي چې زموږ د قواوو د پرمختګ مخه ونیول شي او قواوو ته یو نوی خنډ پیدا شي.
بل خو د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي بیا له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې روانو بریدونو په اړه باید جدي تصمیم ونیسي، ځکه دغو بریدونو خلک مجبور کړل چې خپل کلی او کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي.
زینه دا چې دی د پاکستان د خواندار کټي بریدونه کیږي، دې به چې مخنیوي وشي چې همداسې پاتې شي. ازغن تارونه تاوي کټاري تاوي خلک کوره به کوره کمالونه مړ شو ماشومان مړ شو، دا ډېر خو ناروا ده.
ډاکټر ای ویم دا خو یو وارینه ده، دا څو کلونو کې سر په سر راوري خو حکومت دې مخنیوي نه کوي او دا ډېر ډېر بد ده. ولسونه تنکړي په لالپور کې په دې ځای کې دا بازي دغه کې ماشومان او ښځې کې مړي شوي دي، باید حکومت مخنیوي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پاکستاني ځواکونو د دې ولایت په لالپورې نازیان واچین ولسوالۍ او په ځینو برخو د توغندي او راکټ بریدونه توغولي چې تر دې مهاله په دې بریدونه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي.
وردل چې د ننګرهار چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونه د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې بریدونه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او ځینې پوځي چارواکي په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته ولاړ سي. امریکایي سرچینو ویلي چې دغه هیات به له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړي چې له سخت دریځو او نورو تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. د نړیوالو اژانسونو په حواله تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اکتوبر میاشت کې خپل یو شمېر لوړ پوړي ډیپلوماټان او پوځي سلاکاران پاکستان ته ولېږي. امریکایي او پاکستانی سرچینو تایید کړی ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د روانې میاشت په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې د امریکا سیاسي او پوځي چارواکي به له پاکستان نه وغواړي چې له سخت دریځو او تروریستي ډلو خپل ملاتړ بند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ ویل موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل خو دې هیواد په بدل کې هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ کانګرس ته ویل غواړي پاکستان ته یو وروستی فرصت ورکړي چې دا هیواد همکاري کوي او کنه. پاکستان دردوي چې ګواکې دا هیواد د روسانو ته پناه ځایونه ورکوي او لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پر خپل صداقت ټینګار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له امریکا څخه په خپل سفر کې ویلي دي د دې پر ځای چې یو او بل تورن کړو باید د سیمې د امنیت او سولې لپاره په ګډه کار وکړو. د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو څېړونکي کریسټین فیر اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي پاکستان د ولسمشر ټرمپ غوښتنه نه مني ځکه د هغې په خبره پاکستان اراده نه لري له هغه څه چې همدا اوس یې ترسره کوي زیات او نوی کار وکړي. کریسټین فیر وایي په یو صورت کې د ولسمشر ټرمپ غوښتنې عملي کېدای شي او هغه داسې چې که امریکا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه څه وکړي چې د دې هیواد ادارو پخوا نه دي کړي. دغه امریکایي کتونکي وایي پاکستان یو فریبکاره هیواد دی او باید چې په اغیزمنه توګه مجازات شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو د پرمختللي دفاعي سیستم د احتمالي خرڅولو پلان تصویب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر پرابور کې.
دغه د توغندوی دفاعي سیستم تاج نومیږي چې امریکا یې پر سعودي عربستان د پلورلو په اړه موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړه. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د موجودو ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري. لوی دي رسنۍ وایي دغه موافقه د تلار پرانیزي چې سعودي عربستان 40 دا ډول د توغندیو دفاعي سیستمونه او 380 توغندي او هم رادارونه وپیري. د پینتاګون د دفاعي امنیت او همکاري ادارې په یو اعلامیه کې راغلي چې دا معامله کولای شي د امریکا ملي امنیت او هم د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د دغه هیواد ګټې خوندي کړي او په عین وخت کې کولای شي په خلیج کې د ایران او نورو ګواښونو په وړاندې د سعودي عربستان اوږدمهاله امنیت ډاډمن کړي. واشنگتن او ریاض دواړه ایران په سیمه کې په تیرې کولو او رانوونکي چلند تورنوي. د موافقه داسې مهال شوي چې العربیه ټلویزیون راپور ورکړی و چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د پنجشنبې په ورځ روسیې ته په خپل لومړني 4 سفر کې منلی و چې د روسیې S-400 توغندوی سیستم وپیري. د یادونې ده چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د دغه پوځي معاملې موافقه داسې مهال سوې ده چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لا هم د ایران پلوه حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي او پر مرکزونو یې بمباري کوي.
د ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. اوس هم ورزو د ساينس دنیا ته په بریتانیا کې داسې یو اله جوړه سوې چې د لاسونو میکروب پاکوي. په دې اړه نور تفصیل له اسمت سروان اوري.
په بریتانیا کې څېړونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې که لاس پرې کېښودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور همغسې پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کاروو. دا پټ د روغتونونو د دروازو تر څنګ او د روغتون د خونو پر دیوالونو نصب کیږي څو د عفونی ضد کېدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ چې سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څېړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روغتونونو په دهلیزونو کې له ایښودل شوي عفونی ضد مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روغتون دروازې ډېر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي، د هغو تر څنګ د دغه پټ نصب کېدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روغتونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي، سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشي کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي له دروازې باکتریاوي پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کیږي چې بیا یې خورا ټیټه ده.
د اسمت سروان لدی مطلب سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماشمنۍ خبری مجله له فرشتي نگاه څخه واوري.
تشکر سلیمه.